د ماسپښین دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځري څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې ساعت خپرونه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره د ولسمشر اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړ څېړنه وکړي. د لوړ رتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته ویل چې کچېرې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي، په څو میاشتو کې به د افغانستان وضعیت په بشپړه توګه وڅېړي او هلته روان حالات به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړ رتبه پوځیانو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د تګلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. د په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالې حملې پړه چې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه پیچلې کړې وویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکي افغان پر داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستانیان په دې پوهیږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بندو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي دي غذایي اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې له بنده خوشي شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه دي په 2008 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول، خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول. سره له دې چې د افغانستان محکمې دوه کاله مخکې د دې کسانو د بې ګناهۍ حکم کړی، خو دواړه کسان لا هم په بند کې پاتې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بې ګناهۍ حکم کړی دی. د دې کسانو د غذایي اعتصاب خبر پرون د امریکا یوې خصوصي خبري سرچینې ډیموکراسي ناو خپور کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا ته د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره لوبه کوي. افغان ټیم به د دوشنبه پورې د کاناډا پر وړاندې سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې، نو دا روانه سیالي په تمه ده. فرید هوتک په نړیوال جام کې پیاوړي لوبډلې د ګډون پړه وایي چې ډېر نورې لوبډلې شته چې افغانستان به ورسره ښه مسابقه ترسره کړي. تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال سیالي په بنگلادیش کې ترسره کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو ستر شرکت پيژو اعلان کړی چې په 2018 کال کې به د ایراني موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانی دښمنی هیره کړي او تهران کولی شي پر فرانسې حساب وکړي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په ګډه غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه موقع ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارتر په نوم ویل هغه ویډیو سخت په غوسه کړی چې ایرانیانو په خلیج کې د امریکایي سرتیرو د کشتیو د نیولو پر مهال ثبت کړی ده. په دې ویډیو کې لس امریکایي سمندري سرتیري ښودل شوي چې پر ګنډو دي او لاسونه یې په سرونو ایښي او ایراني عسکر ترې راتاو شوي دي. دغه ویډیو د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو عکس العمل هم پارولی دی. جمهوري غوښتونکو دا ویډیو له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د رضایت او نرمښت یوه نمونه بللې ده. ایران د روانې جنوري په 12مه نېټه یو شمېر امریکایي سرتیري چې په کشتیو کې په غیر قصدي توګه د ایران اوبو ته داخل شوي وو ونیول خو بیرته یې ژر خوشې کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي که موضوع برعکس و نو امریکا به هیڅکله د نیول شوو ایراني سرتیرو داسې ویډیو نه وه جوړه کړې. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې ولسمشر اوباما ته کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملاله د سوریې له بحران سره مالي مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرانس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس تر راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزنی لینډ کې یو سړی چې وسله چاودیدونکي مواد او د قرآن مجید یوه کاپي ورسره وه ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې دې مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولې وه او کله چې هوټل ته ورسېد نو د پولیسو لخوا ونیول شو. له دې سړي سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي او نور جزئیات یې پړه نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره ساتلې وه. ډیزنی لینډ د پاریس ښار په 10 کیلومتر کې د عجایبو یو ستر تفریحي پارک دی چې یوازې په 2016 کال کې 10 میلیونه سیلانیان ورغلي وو. او د امریکا د خزانې وزارت پر دوو لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرسته کوله بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نورالدین او حمدی ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله حزب الله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې نومول شوي پوځي جنرال جان نیکلسن پرون وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په 3 میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو ویل چې یوازې 15,000 عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړو رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمول لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس محل لپاره د عسکرو پته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال 1,900 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکي غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څېر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونۍ غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړې وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسېږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په ځواب کې وویل زه ستاسې په خبره پوهیږم، خو دا افغانستان دی. په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې څوارلس میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په دی اړه ورو.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو په خپل له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړې، خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطي او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي، له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږ کال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 393 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیات مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 14 میلیون ډالرو ته رسیږي، خو ملګري ملتونه وایي چې قحطي او لوږه دوامداره ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو برید ونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر براک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکې برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوي، خو دا ډله په تیر دوبي کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده، او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقاني شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغیز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقاني شبکې هم د پاکستاني پوځ د ضربه اسب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل، د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوي وي. د خبرونې په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیارۍ لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي، هغه وخت را رسیدلی چې واشنگتن او کابل د 2014 کال لپاره په خپل اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقانی ډلې لپاره هم یو ځای تش کړي او یو بل دښمن ته هم غیږه پرانیزي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، رومانیه مادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د بلوچستان پانتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د وګړي د ورستیو چیړنو او سفر په اړه کې زموږ د همکار بارکوال می اخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چکم لارې چارې دي، هغه تور توپک دینه.
په هاند استاد سید نور الله ځل خپل شیر راوروي او د خپل نوې اثرو په اړه کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبيږي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې د پلاټ په اړه کې راته غږیږي. په سر کې فرنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانه راوروي.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د فرهنګي، هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د فیروسکو بنسټ له لوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي، هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالی دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلی فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف یې د افغانانو په اړه د ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته 4.5 میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې 4.5 میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادی مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 200-250 کلونو کې د هغه د کتلو یا د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسوی کولای چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوځو. نو دا بنیادي طور دلته د اچ ای سي یو پروګرام دی، هغه هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه د لی په پاکستان کې پی ایچ ډی کړی وي، د هغه لپاره دوی دا موقع ورکوي هغه سکالران ته چې هغه ولاړ شي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژه جدی هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه څخه زده کړو کی او بیا راځي د لې پخپل ادارو کی او پخپل سانګو کی بیا هم هغه رنګ علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ پوړان وځي.
تاسو دلته بلوچستان په هنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري تر لاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته لاړ. تاسو دغه سفر هم له خپل دغه پی ایچ ډی سره له پښتونولۍ سره پر چړنه باندې وو دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره تر اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلې و چې زه پر دې باندې غواړم چې زه داس 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی د وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې، چارلس ډنډهم نومیږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی موضوع سره اړوند موضوع و او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړه یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه کوم ادب تخلیق شوی دی، کاغه سیړنې دي، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دي، کاغه رپورتاجونه دي، کاغه یاداشتونه دي، په دغه کې پښتانه سره ول انزور کړل شوی دی، دغه انزورګری څنګه شوی دی هغه سره ول انزور دی. نو ما پر دې باندې سیړنه وکړه او په دې سیړنه کې زه په دې صدور رسیدم چې د الفینسټن څخه راوخې د هغه په لیکونو کې یا دغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنگیالی دی او هغه وحشي دی او هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړی دي دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی سي چې پښتانه چې دي دا ډیر داسي تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډیر پاتې خلک دي، دغه ارتقا نه ده سوی. بیا دغه رنګه کبه موږ په سراسو د شلمې صدۍ په اول دوه درې لسیزې چې په دغه کې بیا د پښتون شناسي چې دغه بیا یو بل رنګ اخلي او دغه رنګ سدي بیا خصوصا سو وخت چې د 19مې صدۍ په اخري دوه لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دوی دریم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته دوی نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او دغه لیکنې دومره مشهوره دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په هکله وړاندې کړې وې هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهوره دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دي، دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی میلمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دي، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو دغه به داسې بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین او دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویشه بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ ته په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي. د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دي تخلیق شوی دي، خو په دې ټول موادو کې د نن خبره هماغه روان ده کوم چې د الفینسټن یا د الفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دي یا نور څه کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست وو، نسل پرست وو، چې د پښتنو په اکلی باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګیانې کړې دي پښتنو ته. ما دا شی کتلی چې په دغه کې د نن چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا غندلی دی، کنه دی غندلی؟ ما نه دلدلې چې په علمي توګه دی چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انزور شوی دي، بلکې پټه داسې شوی دي چې پښتنو هم هغه انزور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې، دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاری موږ وینو. خبر دا ده چې زموږ کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره، موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ چې دی کنه جنگ یو آپشن ګس دی نه، جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید چې موږ لاړ نه سو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا زموږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطر توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې تاسو وخت فطر کې اوس خو پېښ دا چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دی نه، تورو توپک سي دي هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي. چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي، هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی ځي جنگیږي. د دې جنگ سره تړلی معیشت، د دې جنگ سره تړلی حاکمیت، د دې جنگ سره تړلی هر څه چې دی هغه د په لاس کې کس دی نه. نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګ حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګ قبایلي پاتېږي، هغومره به د جنگ ته دغومره لیواله وي او د دې جنگي جبلت دي هغه به ورسته رابله زیاتېږي. زما خپل چې کوم پلټنه د پلټنې پر رڼا کې زه خپل ودې سره ورسېدم چې کوم کار شوی دی روان دی، خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی. دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15-16 رنګه فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې چې یو ځای د ښکار کېږي. د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا شوی ده، یعنی د عرب بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزبان له ذهنه وتلی دی، چې په هغه کې یو غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو د افغانستان یا د پښتنو خاور او پښتانه او دنیا ته داسې انځورول دا سیدی دا میډیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکه توره بډه کیو
چې کلیسا حاکم وو،
کلیسا منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک
منځنۍ
دی بلیک دغه مرتوی ودی
دارک
ایجز دی. دا میډیویلزم دا چې پښتانه دا سی ګڼل چې دا په هغه وخت دی څو وخت نن څخه او وسه وش پر څو کال وخت انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی. دا ګرد کار بنیادی چې کومه خلاصه دا غم دغه ده.
تاسو چې دغه څلور نیمه میاشتې هلته په باسټن پوهنتون کې تیر کړې، ښکاره خبره ده تاسو به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه څه ډول پېژني؟ پیژندل دغه موقع تاسو په لاس درغله چې دوی دغه فکر د بدلولو کې تاسو وکړل
پر دې به حقله باندې غیر رسمي خډیر ډیر بحثونه او مجلسونه او خبري سوي دي اوس دغه خبر په خپل چې دا تاریخ ورته سمول سبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حقله باندې دا تحریک په خپل راپورټ سوي برته لاغې خو دي د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم دا پوسٹ ماڈرنزم په چوکاټ کې څه جوړې سوی تھیوریانې دي یا نظریې دي هغه ماتول او برته جوړول ډیکنسټرکشن چورته وایي نو هغه د دې ډیکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې د سترګردو زیات کار چا کړی دی په دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورنټلیزم یا په ختیځ په هنه هغه په خپل له دېری دا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیویزم یا د پوسټ ماډرنزم په یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو البته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګه د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګه یو تاثر جوړ شوی دی نو دې دا خبره منله چې دا تاثر ک چرچل جوړ کړی دی ک کپلینګ جوړ کړی دی ک هغه په خپل حاکمانو اشکیلاګر و او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلې دی زه قسم ده دا الفنستان څخه وخت چې کوم خلک تللی دي تللی دي سرانیانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دی دوی چې راغلي دي دا څه وخت چې دا اول جنگ شوی دی د افغانانو د انګریزانو هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی هغه سټ شوی دی دوی اله تم دا یو احساس موجود دی او پرابند لیکنیم شوی دی او دا غمستا پر دې باندې تحقیقي مقاله لیکل شوی دی چې دا څنګه انزورونه شوی دی دا باید چې چیلنج سی او دا ولې چې دا یو کوم یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب او مخته تر ټولو غټ خطر دی نو بیا دا هغه د منځ وړلو جواز پیدا کیږي په اسانی باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان کوم جنگ یا په عراق کوم جنگ سوی دی دا هغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود و هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټری جوړ سو فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فلمان لانچ سول هغه د هغه د کتلو پس بیا چې وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نه دا د دې لارې د کوم عوامي یا ولسی چې کوم رایه د هغه هوارسي د هغه د پاره بیا کدی ارسو چلن ډالر خرڅ کین بیا ولس نور درې د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری جوړی
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسره نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنی ارخ د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی هغه خصاج د چړنی کار دی هغه بکوي تاسو چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولیدل چې هغه نوې نړۍ وستاس لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستلې او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې زه د اول ست نه دی خپل هم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه ټول بیا تاسو راغلم تر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویش مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکلې دي او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې د پزره پوری خاطرې او هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک د رپورتاج په شکل کې زوړ چې باقي مزه هم وی پاک ډېر هدا پورې سنسر کړی هم نه دي چونکه ځل ته په یو علمی اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکل هغه کې د نور عام کم یونلیکون لیکل کیږي دا څه خې سبیل دي د مشکم میوزیم زیا لرغونتونونه دي د هغه پاکله باندې خبري د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ د دې شهر خپل تاریخ او یا په دې شهر کې د نه خلق ژوند څنګه کوي یا الته چکم د نه په دوی کې چکم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټراکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د نو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخستې دي په دې کې او زما په خیال چې دا ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دار ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لري کله روم کدل ته الته ماته دلته شدی یا زموږ په خپل باندې سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته کوه نو هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي پښتون باندې کوه دا هغه ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو ډیر سيټمند تعلق وي او ریاست داسی د شفیق پلار غوندی وی یا بلکې د مور غوندی وی حالت ما هغه د ریاست هغه د مور مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سرګو سو
ورسته پښتنه ما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب ورسته چې په اطلسمونو نو سم پیړی کې ځینې سیاسي او ادبي تھیوري هم له غرب مشتراغله او اکثر په دغه ټولنو کې چالت د فکر ازادي وی په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه جر جر راځي هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړي آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وکړه
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلیږي دا غسر ادب هم بدلیږي لکه اوس دا سوشل ریالیزم یو ټرینډ دی مطلب زور ټرینډ دی خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راځي کله کله بیا لاندې ولاړ شي هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دی دا مارکیټ ته روان دی خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ شوی دی په ادب کې هم تا هغه سرک تاله په نظر درځي خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند شو کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقد هم شوی دی د هغه سره هم ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان ځما له تخپل محسوس کړ هغه د دې چې د ژوند په دغه کې نسی ویشلې په اجزاو کې نسی تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم شوی دی دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیمول او بیا چې څوخت ژوند په اجزاو کې تقسیم شو بیا ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزونته د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشر پوه دی هغه ټولن پوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې دی د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کیږي د ټولنې پاک لسوي نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات د حسي سادار په حساب باندې د ژوند کې هغه د راخې التما دا شی محسوس کوي چې التب د انساني وجود شکم کلیت هغه ماده اسمال موږ ډیر زړه سره مات شکر کیږي هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز التنوی ایزمز روان دي تھیوریان دي په تھیوریان کې زله پاشل سوی دي خو لیکن هغه با وجود انت کبه تار دی ورلې چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاو چې په یو کتاب وای هغه به الته یو ځای دکان په الته به بیا دغه سی ډونیټ کولې نو هغه کتاب والا به خالي په $1 باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خیر ډیر تلم هلته به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په اکی نیوی فیصد چې واغه ناولو
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د پولیسو اکاډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي پوهان ځل د شیرونو درې ټولګې لري چې دوی چاپ او یوه یې ناچاپ ده له ښاغلي ځل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخه ته نظامی برخه ته او که فرهنګي برخه ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړو زده کړو موسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تند مونږ ماتیږي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورم که مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي 55 خبرونه او یا بازي هغه نکونه چې ډیر اموزنده دی زه ډیر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو واری نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعرو شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکی برخی خو پرصورت منګه خپل ونده ادب په برخه کې ادا کو.
استاد شاعری مو کوله او ما ډیر ستاسو غزل لوستې دي. په ورستو کلونو کې مو شاعری څنګه ده؟ شاعری کوي نه کوي؟ کتابونه مو چاپ کړی دي کم نه دي چاپ کړی؟
عمان صاحب شاعری ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک، نازک خیال خلک. د مسلک مختزا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری گزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکو. او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی، سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کیږي. قدر ته هم چې مبالغه بنی چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بنی. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي، یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه، او یوه ټولګه د تیږي انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم، دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی، او هغه وایي آزاد چمن سمنی دی کې نو غزل هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کوم یو به پکې نظم هم وي. خو تا ته معلوم ده چې اجباری شنیدن
مهربانی استاد یو شعر به واورو د همدغه ټولګه.
ولنه لری پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکي، خو افغانستان کې دا رواج شوی دی. نو د دې غزل دوله شعر عنوان دی د قانون په رښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزل رسی، کشتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحل رسی. څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي، څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابل رسی. تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی، د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکل رسی. لکه څېړی وي د کمره په سر کږه ولاړه، لکه څېړی وي د کمره په سر کږه ولاړه، د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسی. د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي، څه له په دې مې غولوې چې له ازله رسی. یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په رښتې، بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسی. د خیانت چې له دې کلي کې لورای ښکاري، ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسی.
مننه استاده. علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې، د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي، آثار مو چاپ شوي؟
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګي په شکل دا جمع کړي دي، یا رساله یا کتاب، تقریبا 14 ټولګو ته رسیږي. لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې، بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کمنازشتیکي، او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د ازرار مواد مخدره، بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې، دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی. بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه. تر هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی. بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباړه، د دې نه مې ډېر خوښ شو. په دغه کې 14 نوه سنتي بوټي داسې ومندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د هماغومره حاصل لابل کې دغه نه زیات حاصل ورکړي لکه څومره چې تاریخ ورکړي، چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه ګوهر شاد میګم په نامه باندې یو کتاب و، د لیکل ستاره درخشان عصر تیموریان، هغه مې پښتو وژباړه، په د تیموریانو دوری زلان دستوره یو بل اثر می هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غرد چې ما د کتاب وژباړه دې مسایل سره مخکړه دي لاخلو د په دې باره کې خو ډېر مقالم نوښته کړې وي د هیواد پرسپان کې چاپ شوې تاسو معلومه چې په کادومه کې د پخوانیو کسب معلمي و او دا پنځه دېرش کاله په شاوخوا کې زه په کادومه کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تږي انځورونه زما بله شعري ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په آخر ته او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هېئت کې ما ګډون درلوده په ډېرو ولایتو کې اوږدو تقریبا د دوه ویشتو ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط غوړه پیدا کړي هغوی به د لرو استفاده ته وکړي ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغسې زده کنده کنده دغه کارونه کړي دي په خوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله څوک پیدا کوي هېواد رسپانې ته
ډېره مننه استاده ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي اکثریت چې ما لیدلی دي له کتابونو یې را اخلي او په لږ تغییر او لږ تبدیل سره ادا کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتو او د خپلو سترګو لیدلی حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده ډېره مننه استاد
تاسو نه هم مننه لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي پاملرنه وشي ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو اوس وګمر اغلی او دا ځل د نکلونو د څختن نقل ور سره دی و به ورسې د نکلونو څختن د کاتیا نقل ولې خوښوي
د نکلونو څختن ډیره زمانہ په خوا په هغو وختونو کې چې جادوئی پیهی پیهی دلی دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څختن اوسېده د د کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څختن کیسو ته به د هر چا سودا وه ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هر ورځ یوه وړه بې وسلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، مانه یې هم دغسې در واخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دی پیدا کړي، په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې در واخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي، په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید، له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډېر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تېرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی، ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډېر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډېره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې ترۍ تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد، د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لورولۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي، پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ که په یو مثال کې واضح کړو، یو کور جوړوي، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم یو چا سنجه ولي چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته وایي تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپله پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې سکلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ اووه مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ، یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي، اصطلاح شته ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل شوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
دا لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، اغه دی مقتول، دی قاتل نیول پاتاس، دی مقتول یا د جنایي پولیساتی
اې د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه مخ ثابته وو، د دغه پیخي علت څه ده او څنګه رامنځته شوی ده، دا په مجموع کې چې دغه ولی ته مو جواب پیدا کو، دغه پلاټ ده.
بیا ما مغه شای، بیا ما مغه خاکی تر موضوع را ګرځیم. خپل ما خاکا یا تر هدي دی وکسي، دغه اواین لیکل کیږي، دغه کیسه لنډیزي، په دغه لنډیز کې مثلا پیشه پم راځي، د څنګه تاسو وویل علت به ایم راځي، دغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلی کې، او هغه نتیجه به ایم ترلاسه کیږي. ګورم دغه پلاټ لکه څنګه چې په اول باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، دغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلې دي. دغه داس یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستایم، دغه طرف ما خوښ سوم. فلارت ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، دا چې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوې، پوسته کوي، ویشتان او سترګې، دغه بیا خپله عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکه خبره مو وکړه. په مختصر خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل یې ضرور؟
هغه عمومي ټکي به راخلی. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. یو ډله ده، یو ګروپ ده، پنځه شپږ نفر ملګري دي، غواړي چې یو بانک غلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته، دغه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمن پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي، او کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قوله فاره بخي فالچ کی، بلاخره دوی غلا کوي په مغلاسو د کوکی، یا کامیاب کیږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه یو هغه د یو خاکا ده، یو تر هدا، یو پلاټ ز په نظر باندې ګورم. ما شاید 15 شپږ مخو کیسه په یو دقیقه یو نیمه دقیقه ته خلاصه کړی، دغه خاکا ده، او داسې ته فرزنده کرکټرونو معرفي کوي، دا تل وسط فکر اولی په دغه کیسه کې، دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان گزاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، په هغه باندې کار کوي، دوی آلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه شاید اسانه خبره نه وي. بل اخر دوی ورزي، دوی آلته لموانې وسره کدا چې ولار مال ته لمغه څوک دوی سره مرسته کوي، هغه غیر سوي، هغه وچی غو کې بیرته هغه نفر خاموش کی زر چې پولیس خبر نشي. دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې تا یې شول سوي دي، دیگه خلاصول هم ډیر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هات څنګه خلاصوي؟ بالاخره دوی کامیابه کیږي یا ناکامه کیږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي. دا کیسه ده، خو هغه یوه دقیقه زما خبرې درته وکړي. زما په نظر باندې دا پلار ده، ښه پلار هغه ده چې ډیر مهمه څه پکې ولیکل سي. مثال دی خبرې، په دغه پلاټ کې ولیکل سي کومه برخه کې به تلوسه راولې، کومه برخه کې به د غوټه راولې، کومه برخه به نورې وړې موانې راولې چې دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ په پنځه شپږ نفر یو ګروپ سي دي دغله دلدغه سره مخامخ کیږي، کومه برخه کې به فرضاً دوی سایپ خلاصوي چې غوټه ده، یا اخلاص کا یا نه اخلاص، یا کامیاب سو نه ناکام، یا پولیس پیراله، یا پیسې له بانک وېستي. دا ټول باید ولیکل سي، هغه مهم برخه باید ولیکل سي. که په یو ساده مثال وړاندې کوم، فلاټ سودا لست درسر ته ځې چې موږ پر زغوار سکور لپاره دی ویافتې دی وی مې سودا وخت ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي، پیاز او فرزند سبزی او غوښه او دغه شی دل تاسو یو لست شل رقم سودا ته پکې لیکل دي. کته دغه لستونه لري کدا چې ځینې درنه يرسي، کدا غ لستونه لري کدا چې تاسو پیسې کمې سي، کدا غ لست ولري اول خو یې شي نه درنه يريش، بل ته هدف معلوم ده څه غواړي دغه بازار کې، بل غلی پیسو حساب مرته کوي. فلاټ د کیسې پاره باندې یو عمومي معلومات خو پلانډ ټکو باندې د همدغه فلاټ یا د همدغه نقشې له مخې طبيع کیسه لیکل شي. فلاټ کې معمولا شته د څېګه د کیسې هغه مهمه برخه راوخل، مثلا ته غوټه راولې کیسې پایل، پایلې باید څنګه وي دا باید فلاټ کې ولیکو، دغه کیسې منز باید څنګه وي دا باید فلاټ کې ولیکو، پاید باید څنګه دا باید پلاټ کې ولیکو، یا مغه تاریخ یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډ کیسې د ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډ کیسه معمولا کای خاکا یی کاغذ مخ باندې مون لیکو، کیسه لنډه ده په ځین کې هغه خاکا یا هغه پلاټ پاتکیج. خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډیر ضرور ده. کنو نامه فنای مثال به سی ناول مرکزی کرکټرونه نوم به یو شی پایل کې پاته بل شی ورمراوسی. پلاټ لمو سره مرسته کوي چې موضوع ته کتو سره کرکټرونه انتخاب کو. او وروستۍ خبره ده چې پلاټ لکه یو اسکلیټ دا ورته.
ډیر مننه احمدی صاحب، کور مده
تاسو هم ډیر مننه.
پل پر دیوے دیرا نا جوتا شائی و برزا غرے شوائی په دسترخوانه واپس کبی نه وای ساده خاموش په دی وای درتانه ولې می زول سر می سر تور دی راما زکوار ما ور دی راما زکوار ما ور دی درتانه ولې می زول سر می سر تور دی راما زکوار ما ور دی راما زکوار ما ور دی
سلام.